درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه د بیر احمد صافی په تخنیکي همکارۍ په خبرونو پیلوم. د ملګرو ملتو د خوړو پروګرام یا ډبلیو اف پی پرون دوشنبه وویل چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په افغانستان کې 800 میلیون ډالرو ته فوري اړتیا ده. د پروګرام ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک په شدید ډول وږي دي او په نړیوالو مرستو متکي دي، خو په داسې حال کې چې مرستندوی موسسې په افغانستان کې خوراکي مواد او روغتیایي او تعلیمي خدمات وړاندې کوي، طالبانو د ناحکومتي موسسو او ملګرو ملتو پر ښځینه کارکوونکو بندیز لګولی چې له کبله د دغو موسسو په وینا د دوی د مرستو ویش سخت اغیزمن شوی دی. تیره اونۍ د ملګرو ملتو د مرستو د همغږۍ ادارې او چا ویلي وو چې د روان 2023 لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د څه باندې 2 میلیارد ډالر غوښتنه کړې، خو تر اوسه د دې پیسو یوازې په سلو کې 15 ورکړل شوي دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي بنسټونو د علمي کادرونو د معاشونو د لوړېدو خبر ورکړی. د لوړو زده کړو وزارت د دوشنبه په ورځ په یو خبر پاڼې کې ویلي چې د پوهان علمي رتبې میاشتنی معاش له 9,000 څخه 2,000، د پوهنوال له 3,000 څخه 5,000، د پوهندوی له 2,000 8,000 او د پوهنمل له 1,000 څخه 1,500 افغانیو ته لوړ شوی دی. خبر پاڼه کې ویل شوي چې د معاشونو د لوړېدا د 1402 مریض کال دوری یا حمل له میاشتې د اجرا وړ ده. د طالبانو د حکومت د استخباراتو ریاست وایي د افغانستان په ختیځ کې د حاجي دل آغا په نوم یو صراف د تښتونکو له منګولو ژغورلی دی. دغه ریاست تېر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه هم ویډیو خپره کړې چې په ظاهره درې تنه تښتونکي د خپل جرم یادونه پکې کوي. د استخباراتو پر ټویټر پاڼه لیکل شوي تښتونکو د دغه صراف له کورنۍ څخه 2 میلیون ډالر غوښتي وو. دغه ریاست دا معلومات نه دي ورکړي چې خوشي شوی صراف څومره وخت له تښتونکو سره وو او چېرته ساتل کېده. دا په داسې حال کې ده چې پرون د نړۍ د نفوسو د بیا کتنې ادارې په خپل تازه راپور کې وویل افغانستان د جرمونو د ډیروالي له نظره د نړۍ په کچه څلورم ځای لري. د دې راپور له مخې په افغانستان کې فساد، قتل، هدفي وژنې، د نشه یي توکو قاچاق، انسان تښتونه او د پیسو مینځل لا هم روان دي. طالبانو دا راپور له حقیقته لیرې بللی دی. په لوګر کې د طالبانو ځایي مسؤلان وایي دغه ولایت ته په وروستیو کې د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو ورتګ ډیر شوی دی. د دوی په وینا اکثره دغه ګرځندویان د لوګر لرغونو سیمو لکه مس عینک، کافرکوټ او د غراس سرخاب او ابتک بندونه ویني. د بلوچستانو د آزادۍ پوسټ په نوم وسلوالو د کوټې په کندهاري بازار سیمه کې د پولیسو پر یوه موټر د برید مسؤلیت منلی دی. دغه وسلوالو په یوه خبر پاڼه کې چې د دوشنبه ماښام رسنیو ته لیږل ویلي پر دغه پولیس یې د دې لپاره برید وکړ چې له ملکي بلوچستانو سره ناوړه بشري چلند یې کاوه. د بلوچستان د ایالتي حکومت ویندوی بابر یوسفزی ویلي په دغه بمی برید کې 4 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د یوسفزی په وینا په مړو کې 2 پولیس او 2 ملکي وګړي دي. د پولیسو په وینا په دې برید کې د پولیسو د تحقیقاتو د برخې د یوه چارواکي موټر په نښه شوی دی. روسیا او اوکراین د دوشنبه په ورځ د جنگي اسیرانو لوی تبادله وکړه. تر دې تبادلې مخکې د اوکراین په ختیځ کې د پوځي قومندان مسکو د افیدیفکا ښار په نړولو تورن کړ. دواړو لورو ویلي چې اوکراین د روسیې 106 اسیران او روسیې د اوکراین 100 جنگي اسیران خوشي کړي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دغه تبادله له یو لړ خبرو وروسته شوې ده. او د امریکا د کنتاکي ایالت د لوی ویل ښار د یو بانک مامور پرون دوشنبه سهار 4 تنه په بانک کې دننه په ډزو وبشتل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې حمله کوونکي چې 25 کلن دی او کاتر ستریګون نومیږي د برید جریان د انستګرام د لارې په ژوندۍ بڼه وشو. حمله کوونکي له پولیسو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوی دی. تر اوسه د هغه د حمله انګیزه څرګنده شوې نه ده. تاسید اوسادی رادیو تلرویش ساته خبرونه اوري. د افغان خبريالانو د ملاتړ د یو بنسټ افغان خبريالانو د ملاتړ غوښتنه وکړه.
خبرالان تعقیبیږي، د استخباراتو ادارې لخوا نیول کیږي، زورول کیږي او شکنجه کیږي.
پاکستان ته تللي افغان خبريالان د خپل ژوند له شرایطو شکایت لري.
دوی ویزې نه لري، دوی په تیر یو نیم کال کې بې وظیفې وو او څه یې درلود هغه یې هم خوړلي، هیڅ نه وه، عواید نه لري.
طالبانو نرگس سادات او زکریا اصولی لبنده خوشی کرل، ملک رو ملتوی هرکلی وکر او د نور و فعالانو دخلاصون گشتنه هم وکره. د افغانستان د خصوصی پوهنتونونو ټولنوی د کانکور پاس بوینه که د گدونوالو شمیر ازیا سلنه کم شوی.
د
دې نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. در دې شیبه
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ د یو بنسټ له ملګرو ملتو په یو لیک کې د افغان خبريالانو د بیان ازادۍ د ملاتړ غوښتنه کړې ده. دغه لیک چې ویل کېږي 600 افغان خبريالانو لاستیک پرې کړی، پرون دوشنبه د ملګرو ملتو د سرمنشي د UNHCR او د ملګرو ملتو د بشري حقونو دفترونو ته سپارل شوی دی. د لیک یوه برخه د هغو سلګونو خبريالانو ناوړه اقتصادي او ټولنیز وضعیت ځانګړې شوی چې د تیر جمهوری نظام له پرزید وروسته گاونډیو هیوادونو په تیره بیا پاکستان ته تللی دي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان چې مرکز یې په جرمني کې دی، له ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغان خبريالانو د ستونزو حل او په افغانستان کې د بیان ازادي دفاع ته لاس په کار سي. دغه سازمان په یو لیک کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش ته لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بیان ازادي او آزاد خبريالان سخت ځپل سوي دي. د سازمان مشر حامد عبیدی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د لیک یوه کاپي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې ته هم لیږل سوې ده. دا چې په لیک کې د افغان خبريالانو کومې ستونزې یادې سوي، ښاغلی عبیدی یې په اړه وایي.
د بیان ازادي نه لري، ټول خبرونې سانسوریږي او خبرالان تعقیبیږي، د استخباراتو ادارې لخوا نیول کیږي، زورول کیږي او شکنجه کیږي. تر څنګ په ګاونډیو هیوادونو کې د خبرالانو وضعیت ډیر بد دی. اقتصادي ستونزې لري، د ویزې ستونزې لري. یو نیم کال څخه را په دې خوا په دې وختو کې دوی میش دی، له بده مرغه د تخلي پروسه ډیره ځنډول شوې ده.
طالبانو که څه هم په وار وار ژمنه کړې چې دوی د بیان ازادۍ اصول تضمین دي، خو پر دوی د خبريالانو ملاتړ بنسټونه تل نیوکه کوي چې خپل دغه ژمنه یې نه ده عملي کړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي، هر خبريال چې تعقیب یا نیول کیږي له رسنیز کار سره یې تړاو نه لري، خو د خبريالانو ملاتړ بنسټونه له دې ادعا سره موافق نه دي. خبریال حسینه شیرزاد چې د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان غړی هم ده، په دې باور ده چې د تیر جمهوری نظام له سقوط وروسته د بیان ازادي ډیره ځپل سوې ده. نوموړي په یو ویډیوي پیغام کې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو ته په خطاب کې ویلي،
په خوښنی باید ووایو چې په 2018 کې د افغانستان له سقوط وروسته په هیواد کې د انساني ژوند ټول اړخونه په تیر بیا د بیان او د رسنیو خپلواکۍ او اطلاعات ته د لاسرسي اساسي حق ته ملامتیدونکي زیانونه ورسیدل. ګڼ خبريالان تبعید شول، یو شمېر زندانی شول، وربړول شول، ورک او یا ووژل شول. ځینې لا هم خورا ناوړه شرایطو کې په افغانستان کې دننه یا په ګاونډي هیوادونو کې ګیر پاتې دي.
د راپورونو له مخې له تېر یو نیم کال راهیسې شاوخوا 300 افغان خبريالان دریمو هیوادونو ته د تګ په نیت د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې میشته چې سختې ټولنیزې او اقتصادي ستونزې ګالي. تر دې وړاندې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی ازادي راډیو ته ویلي وو چې افغانستان کې د آزادو رسنیو وضعیت د ویجاړۍ خواته روان دی. د بی پولی خبریالانو ټولنې هم ویلي، له 2021 د کال مخکې افغانستان کې نږدې 1500 رسنیز مرکزونه فعال و چې اوس له دې ډلې شاوخوا 240 بند او په فعالو کې هم یو شمېر یې له سختو اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغان خبریالانو د ملاتړ ټولنه وایي د 650 افغان خبریالانو لخوا لاستیک شوی لیک د ملګرو ملتو د سرمشي دفتر ته سپارل دی. د لیک په محتوا کې د افغان خبریالانو او په افغانستان کې د بیان ازادۍ د ملاتړ غوښتنه شوې ده. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته شاوخوا 300 افغان خبریالان پاکستان ته تللي او هلته درېمګړو هیوادونو ته د تګ په نیت سختې شپې ورځې تیروي. همکار مو اسدالله لودین د دغو خبریالانو له ډلې له هدایت الله احدي سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې پاکستان کې افغان خبریالان دا مهال څه ستونزې ګالي.
ټولنیزې ستونزې خو هغه د ویزو نشتون ده، تر ډیره پورې دوی ویزې نه لري. مثلا هغه پیسې چې دوی درلودې ویزې په واخیستې، هغه وخت کې سره وتلم ویزې په ډیره لوړه بیه اخیستې وې. بیا دلته دوه میاشتو لپاره دا ویزې دي، بیا د سټې د تمدید لپاره دوی بهر نسوي وتلی. هغه کیسونه کیم ځینې وخت اجازه نه وسی، دوی باید ووځي ځکه کیس کې مشکلات رامنځته کیږي، دا ویره ورسره وه، نو نه دي وتلي. اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي. مثلا دوی په تیر یو نیم کال کې بې وظیفې وو، دوی چې کله له افغانستان راوتل همالته یې وظیفې له لاسه ورکړې دي او څه یې چې درلود هغه یې هم خوړلې. نو اوس دلته بې وظیفې دي او هیڅ نه وه، عواید نه لري. که څوک مصرف هم کوي یا به له چا پور رااخلي او اوس یې مصرفوي، ځکه دلته د کار زمینه نه ده مساعده. مثلا په اسلام آباد کې، کراچۍ کې، لاهور کې، پېښور کې، په دې ځایونو کې دغه افغانان میشت دي چې خبریالان هم پکې دي. دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي او خپل دغه ورځنۍ چارې دوی له پوره پوره کوي. زه مطمئن یم تر ډېره پورې دوی پور کوي او دلته د خپل اولادونو او د خپل ځان د تمویل او عیاشۍ وباتۍ لپاره دوی په پور باندې چلیږي.
حدیثه په سیمه او نړۍ کې د خبریالانو د ملاتړ بیلابیل بنسټونه هم شته. د دغو بنسټونو له خوا هم ویل کېږي چې کله ناکله مرسته کېږي له خبریالانو سره. په عملي ډول تاسو یا نورو خبریالانو دغلته له دغو بنسټونو نه مالی مرسته ترلاسه کړي؟
لودین صاحب، دغه د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو نمونه موږ هم اوریدلی دي چې مرسته کوي، خو څه مو ترې لیدلی نه دي. ښایي په ځینو برخو کې ځینې خبریالان تمویل کړي وي، دوی سره به څه مرسته کړي وي، خو هغه مرسته په دومره کچه نه ده چې د دوی ستونزې دې هوارې شي. یو بل دغه بنسټونه فکر کوم ځینې میکانیزمونه لري چې ټولو خبریالانو سره یا د رسنیو کارکوونکو سره مرسته نه کوي. دوی فقط هغو خبریالانو سره چې هغوی په مستقیم تهدید راوتی وي. مثلا یو ګواښ ورته پیښ شوی، دوی وهل د بول شوی وي، دوی بندي شوی وي، یا هم کوم داسې تهدیدونه ولري چې هغه بیا هغه د دوی په حساب بنسټونه ورسره تایید کې سی وو. دا له رښتیا هم له همدې ګواښ سره مخ وو، هغه کیسې په حساب رپورټ شوی، ځینې رسنیو کې خپور شوی، له هغو سره مرسته کوي. داسې په عمومي تهدید چې زه خبرنګار یم او ما ته ګواښ متوجه ده او زه راوته یم، له هغو کسانو سره تر ډېره دغه بنسټونه کومک نه کوي.
او هدي صاحب، د دغو هیوادونو لخوا چې تاسو یې د ورتګ هیله لرئ، مثلا اروپایي هیوادونه دي، امریکا ده، یا هم د سیمې نور هیوادونه دي، د دغو لخوا نه تاسو ته عملا داسې سجمنې درکول شوي چې حد اقل سږ کال به تاسو له پاکستان راځئ او په دغو هیوادونو کې به میشتېږئ؟
د امریکې لپاره د P1 او P2 دغه کومه پروسه چې روانه ده، د دې دغه تیر مارچ میاشت راهیسې یوازې د موقعیت د تثبیت، د کورنیو د غړو د شمیر او د ټلیفون یا ایمیل آدرس د بدلیدو یو غوښتنه ترې سوې وه. دا د یو ایم دفتر لخوا که چیرې تاسو خپل موقعیت بدل کړئ موږ ته معلومات راکړئ، یا د کورنۍ په شمیر کې تغییر راغلی وي د هغه معلومات راکړئ، او که ایمیل آدرس او شمیره د ټلیفون مو بدل شوی هغه را تازه کړئ. داسې یو ایمیل راغلی وو، له هغه وروسته د همغه ایمیل د تایید لپاره یو بل ایمیل کړی چې زموږ دغه پروسه د کارمندانو د کموالي له وجې لږ سلو ده، تاسو حوصله وکړئ، نور څرک نه لګیږي. خو لا هم موږ ټول خبریالان په دې مطمئن نه یو چې دغه پروسه کې سره له دې څه شامل یو، مثلا ورته وړاندې سوي یو. آیا په راتلونکي کې مثلا موږ امریکا ته یا نورو هیوادونو ته باسي او کنه؟
پاکستان ته کډوال شوی افغان خبریال هدایت الله احدی وو چې هلته د افغان خبریالانو پر ستونزو خبرې کولې.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
د طالبانو د حکومت مخالف فعال نرگس سادات له بنده خوشی شوه ده. په عین حال کې یو شمېر رسنوی د طالبانو له زندان د پوهنتون د استاد زکریا اصولی د خوشی کېدو خبرونه هم خبره کړی دي. خود زده کړو د فعال متی ولا ویسا خبریال مرتضی بهبودی او نورو مدني فعالان او خبریالانو چې اوس مهال د طالبانو په بند کې دي د خوشی کېدو کوم خبر نه دی ترلاسه شوی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واوري.
یوی با خبره سرچینی ازادی رادیو ته وویل چې د خزو د حقونو فعال نرګس سادات چې د خزو په اعتراضونو کې به هم ګډون کوي او د طالبانو لخوا نیول شوی و د دوشنبه په ورځ په ضمانت خوشی شوی. نرګس سادات چې د افغان ځواکمنو میرمنو غورزنګړي د طالبانو لولوري د افغان جنو میرمنو په کار او ذکرو د محدودیت سخت مخالفه و وخت په وخت به په خبرګون کې د خزو په اعتراضونو کې برخه اخیسته چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د طالبانو لولوري ونیول شو. دغه سرچینی چې د امنیتی ستونزو له امله نه غوښتل نوم او غږی په راپور کې خپور شي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې نرګس سادات په زندان کې شکنجه شوی چې له امله د هغې روغتیایي وضعیت ښه نه دی. سرچینی دغه شان دا وکړه چې په دې وروستیو کې نرګس سادات د طالبانو لخوا د داعش د غړیتوب په تور له نیول شوي دوو میرمنو سره یو ځای په یوه خونه کې ساتل کېده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د غلي سادات د کورنۍ له غړو سره هم خبرې وکړو خو له هڅو سره سره ونه توانېدو. په همدې حال کې یو شمېر رسنیو د پوهنتون د استاد زکریا اصولی د خوشی کېدو خبرونه هم خپاره کړي. په وروستیو کې د ښاغلي اصولي د ناسم روغتیایي وضعیت خبرونه هم خپاره شوي وو. د ښاغلي اصولي د کورنۍ له غړو سره هم په اړیکه نیولو بریالي نه شو. تېره اونۍ د افغان هنرمند موسی شاهین د کورنۍ غړو هم د هغې د روغتیایي وضعیت د خرابېدو په اړه رسنیو ته ویلي وو. د راپورونو پر بنسټ موسی شاهین چې سیمهیز سندرغاړی دی د ګردو ناروغي هم لري. د افغانستان د موسیقي اکاډمۍ مسؤول احمد سرمس وایي چې دوی د موسی شاهین د خوشی کېدو په هدف کمپاین پیل کړی. ښاغلي سرمس د طالبانو په زندان کې د موسی شاهین د روغتیایي وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ښاغلی شاهین درې میاشتې وړاندې د طالبانو له لورې پرته له کوم جرم نیول شوی دی او تر اوسه هم په زندان کې دی. اوس وروستي خبرونه چې زه یې د هغه له کورنۍ لرم دا دي چې د ښاغلي شاهین روغتیایي وضعیت ښه نه دی او طالبان طبي مرستو ته د لاسرسي اجازه نه ورکوي.
خغلی سرمز د طالبانو له حکومت او غوښتل چې د شاهین د زندانی کېدو په تړاو د خپل پریکړه بدله کړي. د افغانستان د موسیقي اکاډمۍ مسؤل احمد سرمز په افغانستان کې د هنرمندانو د ژوند پاړه اندېښنه هم څرګنده کړه. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د استخباراتو د ادارې ویان خلیل همراز د راپور تر خپرېدو د خغلی شاهین او نرګس سادات د روغتیایي وضعیت او دا چې دوی ولي خغلی شاهین ته روغتیایي خدمات نه برابروي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د زده کړو فعال متی الله ویسا خبریال مرتضی بهبودی د پوهنتون د استادانو سبحان الله سبحانی او کاظم امینی او الهه دراورزی لاهم د طالبانو په زندان کې دی او له نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نما د طالبانو له بنده د نرګس سادات او زکریا اصولی د خوشی کېدو هرکلی کړی خو د یو شمېر نورو بندي فعالانو پر وضعیت اندېښنه ښوولې ده. دغه ماموریت د هغو کسانو د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې چې دا مهال په افغانستان کې په توقیف کې دي. جزئیات له اسدالله لودین څخه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نما وایي دغه هیواد کې د میاشتو په تیریدو د ځینو بندي فعالانو د برخلیک څرک نه لګیږي. دغه ماموریت د دوشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دې ډله کې یو شمېر هغه فعالان هم توقیف شوي چې د ښځو او نجونو د حقونو لپاره یې غږ اوچت کړی دی. ملګری ملتونه وایي دوی د توقیف شوو فعالانو په تړاو د افغانستان له اوسنیو حاکمانو سره تماسونو ته دوام ورکوي خو په خبره یې د طالبانو لخوا د معلوماتو د نه ورکړې له کبله ناهیلي شوي دي. په افغانستان کې د دغه سازمان استازولۍ د هغو کسانو د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې چې د دوی په ټکو په خپل سر نیول شوي دي. سازمان ټینګار کړی چې هیڅ افغان باید د خپلې ازادۍ له حقه د استفادې په خاطر ونه نیول شي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې لا هم د پوهنې فعال متی الله ویسا خبریال مرتضی بهبودی د پوهنتون استادان سبحان الله سبحانی او کاظم امینی او د ښځو د حقونو فعاله الهه دلاورزۍ د طالبانو په بند کې دي.
تاسو زموږ اخله ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه اوس څلور ویش ساعته اوریدای شي.
له خبرونو ور اخوا
اوس په سفی الله ستانکزی درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیوزویک مجلې د افغانانو د لوږې او بېوزلۍ په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې چې افغانستان له قحطۍ وژغوري تر سرلیک لاندې خپره شوې، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د پروګرامونو لپاره د کافي بودیجې په نشتوالي څرخیږي او دا چې څنګه له دې چارې سخت اړمن افغانان زیانمنېږي. نیوزویک لیکلي په افغانستان کې ناهیلي خوره ده او د لوږې لمن ورځ تر بلې غځېږي. په تېره بیا چې تمویلوونکي اړ شوي د خوراکي موادو مرستې یا راشن کم کړي. د مجلې په لیکنه خلک د یو وخت ډوډۍ نه لري او د خوراکي موادو او مرستو په لټه سرګردان ګرځي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP مخکې ورځو کې ګواښ کړی و چې که په اپریل کې $90 میلیون بودیجه ورنه کړل شي، نو له هغو افغانانو سره به یې مرستې ډېرې کمې شي چې د قحطۍ له خطر سره مخ دي. د ملګرو ملتونو دا پروګرام له قحطۍ سره خوش او خو 9 میلیونو افغانانو له ډلې 4 میلیونو باندې وار د مخه خپلې مرستې بندې کړي. نیوزویک مجلې لیکلي وچکالۍ، شخړو او بې ثباتي افغانستان د خوراکي موادو له کمښت سره مخ کړ. په مقاله کې د ماشومانو د ساتنې د ادارې سیف د چلډرن د یو مسؤل کریس نیامندي خبرو ته اشاره شوې چې ویلي دي ماشومان هر شپه په وږي نس ویلي کېږي او میلیونونه د شدیدې خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ دي. انډیپندنت ورځپاڼې د طالبانو د حکومت د هغې لایحې په اړه یوه مقاله خپره کړې چې د نجونو زده کوونکو د حجاب په اړه یې جوړه کړې، خو لا بشپړه او تصویب شوې نه ده. په مقاله کې یاد شوي چې د طالب چارواکو لخوا د نجونو زده کوونکو د حجاب په اړه په دې لایحه کې امر شوی چې ټول نجونې دې سر تر پایه اوږدې جامې واغوندي، داسې چې په ټیکري او د مخ په پټولو سربیره چپنه او اوږده لمن پکې شاملېږي. انډیپندنت هم لیکلي چې د حجاب په اړه په دې لایحه کې ټینګار شوی چې د جامو په یو برخه کې د طالبانو د سپین بیرغ نښان هم ولګول شي. په مقاله کې راغلي چې طالب چارواکو ویلي لا هم په دې لایحې کار کوي او نه غواړي تر وروستي کېدو پورې د جزئیاتو په اړه ډېرې څرګندونې وکړي. طالبانو د 2021 کال له اګست راهیسې واک په خپل لاس کې واخیست. تر همغه نیټې راورسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او په دې سربېره د تیر 2022 کال په ډسمبر کې د نجونو پر مخ پانتونونه هم وتړل. دوی دلیل راوړ چې د نجونو لپاره د تعلیم د فضا او شرایطو په برابرولو کار کوي.
د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ټولنه وایي سشکل د خصوصي پوهنتونونو د کانکور په ازموینه کې د ګډون کوونکو شمیر 80% کم شوی دی. د دې ټولنې وایاند کریم ناصری د دوشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې به په پلازمینه کې د خصوصي پوهنتونونو د کانکور په ازموینه کې 15 زره کسانو برخه اخیسته، خو سشکل دا شمیر 2 زره کسانو ته ټیټ شوی دی. له بلې خوا د یو شمیر خصوصي پوهنتونونو مسؤلان تاییدوي چې پر نجونو د تحصیل د بندیز تر څنګ د نارینه نو محصلینو د جذب پشمیر کې هم کموالی راغلی دی.
مصطفی تیر کال د پلازمینه کابل له یو ښوونځي له 12 ټولګي فارغ شو. وایي د اقتصادي ستونزو او د افغانستان د ښې راتلونکي د هیلې د نه درلودلو له امله یې ونه غوښتل د خصوصي پوهنتونونو د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي.
دوای پلاری د ورځې مزدوری کوي او غواړي چې دا هم په هنتون ته د تک پر ځای کار وکړي تر څو د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل شي. باندې حال کې د یو شمیر خصوصي پوهنتونونو مسؤلین هم تاییدوي چې د تیرو کلونو په پرتله د محصلینو د جذب په شمیر کې کمواله راغلی او د نارینه زده کوونکو شمیر کمرنګه شوی. په ننګرهار کې د روخان خصوصي پوهنتون رئیس فاتح ګل شینواری ازادي راډیو ته وویل
که د یو سمستر 13 میلیونه افغانۍ عاید چې هغه فعلا زمونږ صفر تراخو شوی دی. تیر نظام په پرتله باندې په مجموع کې جذب د هلکانو هم کم شوی دی. عمده دلیل د هلکانو د کمرنګه کېدو اقتصادي وضعیت ده.
موړی وایي دوی نږدې 50 نجونې محصلینې درلودلې چې اوس مهال د طالبانو له لوري په زده کړو بندیز لګېدلی. په ورته وخت کې د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ټولنه وایي سږ کال د کانکور په ازموینه کې د ګډونوالو په شمیر کې 80% کمښت راغلی.
د دې ټولنې ویاند کریم ناصری ازادي راډیو ته وویل
هر کال وزارت په کابل کې 15,000 تنه ماشینونو به سبتنام په خوښۍ دورونو چې څه کال متاسفانه ځان ته ورونو 10,000 تنه سبتنام کړی دی او کانکور ازموینه کې ګډون کړی دا تعداد بیخي راکمیږي معنی دا چې د تحصیل پر وړاندې انګېزه کمه شوې ده.
ښاغلي ناصری وویل چې په تېرو کلونو کې به د کابل د خصوصي پوهنتونونو د کانکور په ازموینه کې تر 15,000 محصلینو ګډون کاوه خو سږکال دا شمېر 10,000 کسانو ته راټیټ شوی. یادونه ده چې د طالبانو حکومت د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې د نجونو په لوړو زده کړو بندیز ولګاوه او سږکال یې په کانکور ازموینه کې د دوی د ګډون مخه هم ونیوله. که څه هم د طالبانو د حکومت د دغه پریکړې او پر ښځو د نورو محدودیتونو په وړاندې پراخه کورني او نړیوال غبرګونونه راوپارېدل خو تر دې دمه طالبانو په خپله پریکړه کې بدلون نه دی راوستی.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
په اورسګان او هلمند کې له موټرو څخه د تورو شیشو د پاکولو کمپاین پیل شوی. د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي چې له دې کار سره به د غیر قانوني وسلو، غلو او نورو مشکوکو کسانو مخه ونیول شي. له بلې خوا خلک غوښتنه کوي چې طالبان دې د تورو شیشو دا کمپاین په عملي ډول مخته یوسي. تر دې مخکې هم طالبانو په ځلونو د تورو شیشو د مخنیوي په اړه د اقداماتو ژمنې کړې وې. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
دا د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د منار څلورلاري مرکزی نقطه ده چیرې چې د تورو شیشو د پاکولو کمپاین ترې پیل شوی دی. د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس کاریا غولي کروشي د دې کمپاین پر مهال په ترینکوټ ښار کې رسنۍ ته وویل چې دا کمپاین به پر ټولو یو شان پلی کیږي. بلخوا د اورزګان په گاوند هلمند کې هم طالب چارواکي د موټرو د تورو شیشو د کمپاین د فایلولو خبر ورکوي. د هلمند ولایت لپاره د طالبانو امنیه کمانډان مولوی عبدالحکیم مبارک د نظامی او امنیتي مسولینو غوښتنه کوي چې د خپل موټر تورې شیشې پاکې کړي. د دغه راز پر ملکی خلکو هم ځخ کړي دي چې د خپل موټر تورې شیشې پاکې کړي کنه امنیتي مسولین به خپل ورته پاکې کړي. لاجی ټولو سره سره خلک هم د دې کمپاین په پیېدو سره خوشاله دي خو غوښتنه کوي چې باید دا کمپاین په عملی توګه پر ټولو یو شان پلی شي. دا په داسې حال کې د چلې وړاندې هم په دغه ولایتونو کې د تیر جمهوري نظام پر مهال او دغه راز د طالبانو د اوسنۍ واکمنۍ پر مهال باندې د تورو شیشو د پاکولو کمپاینونه پیل شوي وو او په عملي توګه دغه کمپاینونه تر ډېرې مودې نه و تطبیق شوي.
ستاسو له پیغامونو
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ له کلاګۍ سیمې څخه ستاسو سره په تماس کیم. وروره د کلاګۍ د خلکو غټ مشکل د صحت په برخه کې دی. متاسفانه دلته زموږ په سیمه کې کوم کلینیک هم نشته او هغه ګرځنده روغتیایي ټیمونه هم زموږ سیمې ته نه راځي. یوازې په هغه سیمو کې خدمات وړاندې کوي چې هغه ښارونو او بازارونو ته ډېر نږدې. نو زما غوښتنه دغه ده چې دغه ګرځنده روغتیایي ټیمونه زموږ سیمې ته هم پاملرنه وکړي، زموږ سیمې ته راسي او زموږ د خلکو هغه صحي مشکلات حل کړي.
زه هلمند له د نوزاد ولسوالۍ سره ستاسو نه میسج پرېږدم ځکه چې زموږ بازارو کې د خوراکي توکو او غیر خوراکي توکو نرخونه بیخي لوړ شوي دي. د عمارت ته مسؤلین زما هیله ده چې نن نرخونه کنټرول کړي. وسلام.
شیخ زاهد هم د هلمند څخه یو ځل بیا د نور افغانانو په څیر او د نړیوالو په څیر پر محترمو طالبانو باندې پر لوړپورو چارواکو باندې دا غږ کوو چې محترمینو نور د افغانانو تعلیم مه محدودوي. نوی کال شروع شوی دی، څو ورځې دا د تیرې شوي دي. موږ د خبرو ته انتظار یو چې نوی فرمان باندې صادر شي چې ښوونځي پوهنتونونه ایله سوله. نو د پونتونو اله کول او داسې د شونځو اله کول دا د ټول افغانانو او د نړیوالو ټولنو غوښتنه ده. تعلیم د هر انسان کمال دی چې خپل حقوق او د بل حقوق د خپل معاشره او د بل سره معاشره دا پښکزده کیږي او یو تعلیم کمال دی. که نارینه او ښځینه دا یې جوړه دواړه تعلیم ولري دا به بیا نیکمرغه ژوند ولري. د نړۍ بعضې مغرضې د عیسای ډلې دا هم د بې تعلیمه خلکو څخه خپل په ګټه زیاته استفاده کولی شي. الله تبارک او د الله رسول په تعلیم باندې ټینګار کړی دی. نبی کریم علیه السلام وایي چې تاسو خپل د اولادو ترمنځ توپیر مه کوئ، دواړه روزونه کوئ او په دواړو تعلیم کوئ.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس هم توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتو د خوړو پروګرام یا ډبلیو ایف پی پرون دوشنبه وویل چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په افغانستان کې 800 میلیون ډالرو ته فوري اړتیا ده. د پروګرام ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک په شدید ډول وږي دي او په نړیوالو مرستو متکی دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي بنسټونو د علمي کادرونو د معاشونو د لوړېدو خبر ورکړ. د طالبانو د حکومت د استخباراتو ریاست وی د افغانستان په ختیځ کې د حاجی دل آغا په نوم یو صرف د تشتونکو له منګولو ژغورلی دی. دغه ریاست تیر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه هغه ویډیو هم خپره کړې چې په ظاهره درې تنه تښتونکي د خپل جرم یادونه پکې کوي. په لوګر کې د طالبانو ځایي مسؤلان وایي دغه ولایت ته په وروستیو کې د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو تک ډیر شوی دی. د بلوچستان د آزادۍ پوز په نوم وسلوالو د کوټې په کندهاري بازار سیمه کې د پولیسو پر یو موټر د پرونی بمی حملې مسؤلیت ومانه. روسیې او اوکراین د دوشنبه په ورځ د جنگي اسیرانو لوی تبادله وکړه. تر دې تبادلې مخکې د اوکراین په ختیځ کې د پوز یو قومندان مسکو د افیدیفکا ښار په نړولو تورن کړ. او د امریکا د کنتاکی ایالت د لوی ویل شار د یو بانک مامور پرون دوشنبه سهار څلور تنه په بانک کې دننه په ډزو وپشتل.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. روان فصل کې تر اوسه تر شپږ زره جریبه ډیر ځمکه د کوکنارو لکخت څخه پاکه شوې ده.
در مورد مواد مخدر و جلوگیری
د نشهی مواد او کوکنارو د کخت مخنیوي په اړه د عاجل او جدي اقدام وشي.
په یو بل راپور کې به واوري چې روغتیایی کارکونکي وایي تر درملنې وروسته د معتادینو په مرکزونو کې هغوی په کار ګمارل د درملنې له بهیر سره مرسته کوي.
نو دیو پیشنهاد موږ ته چې زه خو هیڅوک نه لرم، کور نه لرم، مور نه لرم، پلار نه لرم، تر سره دلته د رضاکار په شکل سره زه دلته وظیفه اجرا کوم. موږ دغه پیشنهاد موږ ومنه.
دا چې احتیاط څه ته وایي په دې اړه مو له ډاکټر نور احمد بیان سره مرکه کړي.
احتیاط یو دوامدار او بیا راګرځیدونکې ناروغي ده چې سره د ښکاره اضرارو بیا هم په جبري ډول اخیستل کېږي، دې ته احتیاط وایي.
د زبیر په نوم یو معتاد وایي چې د مکتب په دوران کې معتاد شوم.
مکتب دورینه معتاد شوم، بدن دی والا الحمدلله سره بس نه پیدلو، تر څه بعد خماریان لري، بدبختیان لري چې دا دولس کال کېږي په کې زوري.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو.
خان صاحب یو خبره مې درته کوله.
هو څه دې راته ویله؟
نن خبر شوم چې تاسو زما پر ځای د کلی لپاره بل میر او ټاکلې دی. دا خبره رښتیا ده؟
هو دا خبره رښتیا ده.
تاسو ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میر او نیولای دی؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په تیرو څه باندې دوو میاشتو کې تر شپږ زره جریبه ډیر ځمکه د کوکنارو لکخت څخه پاکه شوې ده. د طالبانو د حکومت شمیرې ښیي چې د افغانستان په سړو او تودو ولایتونو کې پر یوه وخت د کوکنارو د کښت اړولو لپاره عملیات کیږي. هغه راپورونه چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت یې د دې عملیاتو په اړه خپروي لیدل کیږي چې سخت کال په هغو ولایتونو کې هم کوکنار کرل سوي چې په تیرو اوو کالو کې نه وه کرل سوي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
دلته د لغمان ولایت په لیشانګ ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت نظامیان د ټریکټر په وسیله د کوکنارو کښت ویجاړوي. دا کښتونه داسې مهال اړول کیږي چې د تاریاکو راټولولو ته درې اونۍ وخت پاته دی. د اوسني فصل کوکنار د 1401 شمسي کال د جدې د میاشتې په لومړیو کې کرل سوي او د ثور د میاشتې په لومړیو کې یې تاریاک راټولیږي. خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر د حکم عملي کولو ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ټویټر پر پاڼه خپره سوي معلومات ښیي کوم عملیات چې د دلوي د میاشتې په منځنۍ اونۍ کې پیل سوي په پایله کې د دې وزارت نظامیان توانېدلي چې نږدې 6,323 جریبه مځکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړي. د طالبانو د حکومت لخوا خپره سوي معلومات ښیي چې د 22 هغو ولایتونو تر څنګ چې پخوا کوکنار پکښې کرل کېدل، سږ کال په نورو داسې ولایتونو کې هم کوکنار کرل سوي چې په تیرو اوو کالو کې هلته د کوکنارو کښت صفر سوی و. لغمان، ننګرهار، کونړ، کندوز او بامیان هغه ولایتونه دي چې له 1450 شمسي کال راهیسې هلته کوکنار نه کرل کېدل، خو سږ کال لیدل کېږي چې په دې ولایتونو کې بیا کوکنار کرل سوي دي. موږ وغوښتل چې د کوکنارو د کښت اړولو او هغو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت په اړه هم د طالبانو د حکومت نظر وپوښتو چې پخوا کوکنار نه پکښې کرل کېدل، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان زموږ پوښتنې ته جواب ونه وایه. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د 1401 شمسي کال د لومړیو دریو میاشتو د کوکنارو د کښت په اړه یوه سروې وکړه چې راپور یې د عقره په میاشت کې خپور شو. د دې راپور پر بنسټ د افغانستان په 2,03,000 هکټاره مځکه کې کوکنار کرل سوي وه. اوس پر یوه وخت په افغانستان کې د طالبانو حکومت په حضوري ډول او ملګري ملتونه د سیټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي، خو د طالبانو حکومت اعلان کړی چې چاته به له دوی سره له همغږۍ پرته په حضوري ډول د سروې کولو اجازه ورنه کړي. په اجتماعي شبکو کې یو غږ خپور سوی چې د بدخشان والي مولوي امام الدین ته منصوب سوی دی. له دې غږ څخه داسې څرګندېږي چې د طالبانو له حکومت پرته نورو موسساتو ته د سروې کولو د مخنیوي امر سوی دی.
د نشه یي موادو او کوکنارو د کښت مخنیوي په اړه د عاجل او جدي اقدام وشي او خلکو ته د اعلان وشي چې موږ په هیڅ وجه د کوکنارو کښت ته اجازه نه ورکوو او هغه چا چې کوکنار کرلی اوس هم وخت لري چې ویجاړې کړي او پر ځای بل څه وکړي. هغه موسسات چې پر خپل سر ولسوالۍ ته راځي د اقتصاد، ریاست او ولایت له مکتوب او همغږۍ پرته په هیڅ صورت اجازه مه ورکوئ.
د تیرو کلونو تجربې ښیي چې د افغانستان ساړه ولایتونه د کوکنارو د کښت لپاره یوازې د یوه فصل ظرفیت لري، خو په تودو سیمو کې تر درو فصلونو پورې هم کوکنار کرل کېدای سي.
په راپور کې مو واورېدل چې په روان فصل کې تر اوسه تر 6,000 جریبه ډېره ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه سوې ده.
په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې روغتیایي کارکوونکي وایي د معتادینو تر درملنې وروسته د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د رضاکار په توګه د هغوی کار د دې سبب کیږي چې د داخلي بستر معتادینو ښه درملنه وشي او نور معتادین هم د نشې پرېښودلو ته وهڅول سي. د دې معتادینو له جملې څخه یو هم سید محمد دی چې تر نشې پرېښودلو وروسته اوس په کابل کې د معتادینو د درملنې په ضربستریز روغتون کې کار کوي. د سید محمد معالج ډاکټر وایي دی اوس د ناروغانو د خدمت تر څنګ د بستري سویو ناروغانو لپاره یوه ښه بېلګه ده. د ده ارادي او ژوند ته په کتو سره کیدای شي چې نور معتادین هم نشه پرېږدي او خپل راتلونکي ژوند ته هیله مند شي. زموږ همکار په دې راپور کې د سید محمد ژوند ته کتنه کړې ده.
و هیروین مرا بسیار به حساب دورتر از او چیزی کرد.
سید محمد اتکالا نشه کردی او دیر وقت روی دی کابل خار پاک کندوالو یا تر پلیس اخته لاندیل نور متادینو سره تیر کردی. در یو کال مخیل پلیس اخته از خواد متادینو در درملن زربستریز مرکز تا ایول شو. پدی مرکز که تر پینزه چلویت و رزینه دوری روست روخ شو. اوز پدی مرکز که در رضاکار پتوگه کار کبی. سید محمد وای چه تر نشه پری خودلو او جوری دو روسته. اوز دیخ پلغ جوند لعمل زوریگی چه پن نشو که تیر کرده دی.
ما عمر جوانی
زما عمر روختی اشتمنی او زوانی للاسه وطا یا وزن شایی چی او سور پسی خفایم هغز ما تیر عمر او وقت دی چی دست روز رو پر دول ارزخناک بو خو ما پا نشو تیر کرد کلا چی بمی نشک اولا فکر می کهو چی زد ناری تر طولو خو کار کوم حال دا چی ما د ناری تر طولو بد کار کوه او سپر اختیار سر پخیمانه ایم چی دخپل زوانی خوشال او خواگی شبی او زوانی می پدی و جون کو نشو ساتا پاکده
عمر جوانی ما بحالر بودم.
سید محمد په ایران کې د حقوقو په برخه کې زده کړې کړي او تر هغه وروسته په کابل کې په یو ساختماني شرکت کې د مدیر په صفت کار کاوه. خو د هر شي خوند کتل او په هر شي کار درلودل د دې سبب شول چې یو ځل د ایروینو نشه وکړي او لامده یو ځل نشې سره د احتیاط په دام کې ونښلي. د سید محمد مالش ډاکټر وحیدالله کوشن وایي له خپلې کورنۍ څخه لرې والي سید محمد له ژوند څخه نایلې کړی و او فکر یې کاوه چې د ژوند پیل او پای یوازې له نشې موادو سره تړلی دی، خو د نشې پرېښودلو هغه ته نوی ژوند ورکړ.
بیرون پلو لاندې ژوند یې کوو ځکه چې نه کور شته نه فامیل شته، هیڅوک اقارب دوستان هیڅوک نشته. دا کله چې موږ راول دا دلته ډېر یو په چرت کې وو او ډېر خفه و، ویل چې زه په دې دنیا کې هیڅوک نه لرم. برعلاوه د طبي خدماتو نه اجتماعي خدماتو نه دم ډېر محبت ورکړ، ډېره مونه زه و. نو دې یو پیشنهاد و موږ ته چې زه خو هیڅوک نه لرم، کور نه لرم، مور نه لرم، پلار نه لرم، تاسو سره دلته د رضاکار په شکل سره زه دلته وظیفه اجرا کوم. موږ دغه پیشنهاد موږ ومنه.
د ابن سینا زربستریز مرکز داخل بستر معتادین د سید محمد له چلند څخه خوښ دي او وایي دا چې د خپل د احتیاط درد او ستونزې تجربه کړي له نورو ناروغانو سره په چلند ډېر ښه پوهېږي. له دې ناروغانو څخه یو ناروغ نصر الله وایي
بهترین چیز برام هم بوده که روحیه
موږ لپاره تر ټولو ښه کار دا وسی مخته روحیه را کوله ویل به سي زغم ولري. تاسو کولای سي چې نشه پرېږدي، د موږ لپاره یو ښه بیلګه ده. د دې خبرې مو ومنلې، د خدای شکر ادا کوم چې دا د اوس روغ سویم.
ساعت یاب شد.
د زربستریز مرکز ارواپو متی الله وزیری وایي چې د نشو پرېښودل او پر ځای بیرته باور ترلاسه کول سید محمد ته نوی ژوند ورکړ.
سید محمد یکی از افرادی بود که هیچ کاری
سید محمد داسې څوک چې په هر شی کار درلود او غوښتل هر شی تجربه کړي. هم دا دلیل و چې نشه یي مواد تجربه کړل او په غیر شعوري ډول معتاد شو. دا چې د احتیاط په اړه یې پوره معلومات نه درلودل، کله چې موږ درملنه پیل کړه په نتیجه کې پر ځان باور زیات شو او وسوسې هم ورکې شوې.
د نړیوالو معیارونو پر بنسټ امکان لري چې تر درملنې وروسته تر 60% ډیر معتادین بیرته نشو ته مخه کړي. خو دا چې په افغانستان کې نشه یي مواد آسانه او ارزانه پیدا کیږي او د دې ترڅنګ د سالم مصروفیت فرصتونه هم کم دي، د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې ډیر معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلور وی ساعت د سهار له شپږو بجو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. په افغانستان کې ډیر خلک په نشو اخته دي، نو له دې امله د افغانانو لپاره د احتیاط پیژندنه یوه مهمه او جدي مسله ده. دا چې احتیاط څه ته وایي، څه شی د احتیاط سبب کیږي، څو پړاوونه لري، هر پړاو یې څه نښې نښانې لري او کوم پړاو یې ډېر خطرناک دی، په دې اړه مو له ډاکټر نور احمد بیان سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې احتیاط څه ته وایي.
احتیاط یو دوامداره او بیا راګرځېدونکې ناروغي ده چې سره د ښکاره اضرارو بیا هم په جبري ډول اخیستل کېږي، دې ته احتیاط وایي.
د دې او د عادت ترمنځ توپیر په څه کې ده؟
احتیاط یو وابستګي یا تکیه کولو ته وایي چې غیر د هغې د استعمال نه یو معتاد شخص ته زندګي روزمره کړنه ډېره سخته وي، علاج یا یو ډول سندروم ته ضرورت لري. او عادت هغه حالت عبارت دی چې احتیاط په شان دا جبري نه وي، ولې رواني په لحاظ باندې به اخیستل کېږي. مثال تمباکو شو، چای شو، زموږ په ټولنه کې عام کولی شي سړی یو عادت خپله غیر د تداوی یا د بستر نه ترک کړي په یو تصمیم سره.
دغه احتیاط پر څو ډوله ده؟
احتیاط خو په دوه ډوله دی. په عموما یو احتیاط رواني دی، یو احتیاط جسمي دی. جسمي مثلا په وینه کې دغه مواد ګډیږي، هغه د خمارۍ حالت چې په مریض باندې راځي، هر مواد استعمالوي دغه ویډرال سندروم ته ضرورت لري. چې جسمي معتاد وي دا هم ورسره په څنګ کې رواني احتیاط هم لري، ځکه چې د دوی ذهن پوره درک نشي کولی، حافظه یې کار نه کوي، دوی په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، حتی په تداوی باندې، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
پروانی لحاظ باندې د احتیاط عوامل څه دي؟
د احتیاط عوامل په دوه ډوله دي، یو ظاهري ورته وي او بل باطني. ظاهري کې خو موږ تاسو ټول پوهیږو چې جنگونه دي، د نشې توکو پراخ شتون دی، بیکاری ده، ضعیف اقتصاد دی، د مور او پلار رګدیتوب دی، کورنۍ تاوتریخوالی دی، جنگونه دي، د همزولو فشار وي، بالخصوص په ساده الفاظ کې خلکو ته پاره کې راغلی. او رواني لحاظ هم کمزوري اراده لري، په ځان باندې متکی نه وي، اعتماد نه لري، هم دې موادو ته مخه کوي. یو شخص ته هغه آگاهي اوارنس چې ورته وي هغه باندې پوه نه وي، نو بیا هم رواني لحاظ دوی هغه مواد ته مخه کوي. د خوب لپاره مثلا اسې اورېدلې وي چې را د ستابلیت د خوب شته دی، آگاهي د ازار مواد مخدر نه دوی خبر نه وي چې دا وابستګي لري او دا قربانې دوچار کیږي.
آیا هر ډول احتیاط انسان ته زیان لري؟
بله استاد، هر ډول احتیاط انسان ته ضرر لري، ځکه د خولې نه نیولې، د غاښونو نه نیولې، تر د بولي او تناسلي سیستم پورې مثلا میکروبونو ته زمینه مساعد کوي، په جګر کې په استقلاب رسیږي، دا په ګردو کې، دا ټول حیاتي عضو چې د انسان دي، دا د ضرر او د تاثیر لاندې راولي.
دغه مواد په اړه کراته معلومات کلیسی احتیاط رامنځته کوي، هغه کوم مواد دي؟
چارز دي، هیروین دي، تاریاک دي، کریستال د شیشه چورتوي، موروفین دي، ځنې ټابلیټونه دي چې دغه په دواخانو کې په خپل سره خلک یې اخلي، مثلا د انټي ډیپریسانټ مخ کې د خوب راوړونکې دواګانې دي، دیزیپم شو، الپرازولم شو، تریمادول دي، سوسیګان پیشکارې په نامه باندې چې ځینې ځوانان حتی مالې دي چې باغې معتاد دي، هغه ځان ته وایي ټابلیټ کار پیدا شوی دي. ته همدغه بایس کې چې احتیاط رامنځته کوي.
ته احتیاط پړاونه کوم؟
احتیاط خو په عموما درې پړاوونه لري. چاول پړاوي تجربه په شکل یا تفریح شکل باندې انسان احتیاط ته مخه کوي، مثلا تفریح په شکل اوسي او عادت. دوهم پړاو مقرر ډول دی یا روزمره اخیستل دي چې هغه وابستګي قرباني لري، دو چار نوي. درېم جبري دی، کریوینګ ورته په انګلیسي کې جبري، یعنی دا معنی چې نشي کولای غیر دغه خپل روزمره کارونه یا ژوندۍ مختويسي چې هغه بیا خپل ټایم او وخت لري او خماري حالت لري او د نشي حالت.
یو څوک څنګه او پويږي چې دغه سړی معتاد ده؟
معتاد شخص په خپل روزمره کړنو کې دروغ وایي، غیر حاضری کوي، کدی په دفتر کې وظیفه لري، کدی مکتب ته ځي شاګرد وي، کدی محصل د پانتون وي، خپل درسونو سره علاقه کمیږي، نا وخت د شپې کور ته راځي، سترګې پړسېدلې وي، سترګې سری وي، حفظ الصحه یې صحیح نه وي، جامې شکېدلې وي، سورې وي، یو رقم بوی د وجود نه د مواد مخدر احساسېږي، زیات وخت په تشناب کې تیروي، د خلکو نه لیرې کېني، تشویش خفګان باندې اخته وي.
ایا کوم ځانګړي معاینات وجود لري چې دغه په مټ مو وکړای شو شي احتیاط تشخیص کو شي دغه کس په کومه نشه باندې معتاد؟
غیر د دغه نشه دانه خیال امه منغو خو دی او متاد راځي و چې زه په هیڅ مواد اخته نه یم. ظاهري لباس هم جوړوي، فزیکی حالت هم خوي، رواني حالت هم خوي، مثلا کور کې قرباني فامیل مشکوک وي، نو بیا منګه دا یو لابراتوار ته معاینه د پاره ورقه ورکو، حالت معلوميږي، هم په یورین کې چې دا ادرار ورته وي او په وینه کې د دوی دغه مواد معلوميږي، ولی مقدار یې معلوميږي.
آیا په هیدلست؟ آیا په هیدلست چې ځینې معتادین ولې ته درملنې وروسته بیرته په نشو اخته کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټرې سارا حیدری خبرې واورو.
کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي، نو په لوړ دوز باندې استفاده تنه کوي، چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. دوهم مهم لامل چې دی ټولرانس یا زغمل، یا د دوی د بدن مقاومت زیاتواله د مواد مخدر په مقابل کې. یعنی کچیر ته دغه مریضانو مخ کې دي چې مواد مخدر څخه استفاده کوله د 500 افغانۍ په اندازه، دا ځل چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي. او دریم داسې هم کېدلی شي چې یو مریض د هیروینو څخه استفاده کوي، کله چې دوی د تداوی څخه وروسته بیرته ریلاپس یا بیا راګرځېدنه رامنځته شي، هیروین پر ځای دوی میت امفیتامین یا شیشه چې ورته وایي ډېر مشکلات رامنځته کوونکي مواد دي، میتامفیتامین هغه مواد باندې روږدي کیږي. که چیرته یو مریض د میتامفیتامین یا همدغه شیشې څخه استفاده کوي، نو بیرته چې راګرځېدنه کوي مواد ته، نو هیڅکاري په واسطه باندې د هیروینو استفاده شروع کوي. څومره چې د موادو شدت زیاتېږي، هماغومره ورسره مشکلات زیاتېږي. لومړی علت خو دا دی چې خفګانونه همدارنګ بی وسی اقتصادي مشکلات دي یعنی سترس یا فشار ناوړه دوستان دي د فامیل حمایت نه لري دوی بیرته راګرځیدنه کوي هغه محفلونه چې پاغه کې شراب خورنه او داسې نور مواد یا دوستان راټول شوی وي د مواد مخدر څخه استفاده کوي همدارنګ هغه تداوی چې تکمیل شوی نه وي هغه هم د دې عامل کیږي چې مواد مخدر ته بیرته راګرځیدنه کوي
آیا په هیدلاست
ترنو اوریدونکو تحصیل آزادی رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو زبیر له 12 کالو راهیسې نشه کوي دی وایي چې په خوونځي کې د نه اهلو انډیوالانو له لاسه موتات شو زبیر چې د نشه یي موادو د قاچاقو له امله یې څو کلونه په بند کې تیر کړي زیاتوي چې د نشو له امله ډیر زیان راوختی دی دا چې زبیر لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او وروسته له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپله د له خولې واورو
مکتب دورې نه محتاج شم بدام لیوالا الحمدلله بس نه پیدلو تر څه بعد خماریان لري بدبختیار لري چې دا دولس کاله کېږي په کې دورې یو په خسته ختم لرو د اتم نه هم سم کې وو نه هم سم کې بیا خوشی کړو او ما نه هم سم کې خپل شما زه به یو جلې باندې ما ینم بس په هغه بعد وخت یخ تکړه ما دې ژوند نه وستم نو بل لار نه بدون دې چې په بعد ما لخت تکړه ما مان نو ژوند پاد شو اته چې دا په زندان کې ورته ما شپږ نیم کال باندې وم په چرخي ما بس کې بس لاس مې واچو خاچا خو ته معلم خاندر ز سلوي 500 کیلو مال بم ته کابل پور راوړ هتا د څه وخت راغلی چې پیسې مزې بنوي ما غزه مونږ د نشي مواد به شرا کړل یم هغه بازار کې به مونږ د 100 لک د 500 لک د 200 لک کار کوو ما مونږ پینه پوهېدل نو بله بله خاطره مې دا ده چې تقریبا 3-4 کاله مې مواز کې تیر کړي وو کور ته مې زنګ ووهه سلام علیکم ادې خو بس به خیر دې وای خیر نه ویني بچیم مالواز یا هم سیم نیم 4 سال د زندان میشم چرا وای از تو تابه الان ما د خوشی و غم رفتن میدونم جای کمی برو مالا بچه تمالیز میزن کجاست چی کار است ز نمائن دست شما چی نزدم آقا وقت نه دیر لایق و ما خط میم لرودلو قلم میم لرودو خقیرات میم کولو نو ما بچه خط لیکنو دا جنکی بچه دا مکتب نرخصت شل نو دوی باز ما دا خط لسته دا بزای نو تختیل دا ما موتب میلی دا جیده کیان ما زوره ای موره نو بده که دا گت تیاتر پنوم ما دی ورکشاپ جور رو زمن کلی که بدری ورازی نی پدا دری ورازی نی گت تیاتر ورکشاپ که نو زمن دا مالک لورو نو دل تا بس زمن دا مانتوب کسا شروع شوا نو تلیفون بان کورت می زنگو ها مالتوار که خوراکیت همی خوراکیت همی جوار که مالده قماندان لور مال تلیفون من دا و یا خونانزار شو مده خبر می چه خبر شما داکتر خیر بل ایس تیش دمان در دارام نکه بیدون نمیقه موادو چرسو تریاک شو بوده شو زما جوان که دست تغییرات را غیز دون نکوشنشین و آرام و خب شما چه حتی دما مور دما کورنه دما استازان ما ته ویلی چې توانستی شي بیدی او مواد خو بدبختی درد غم کړېدل دي تنا د خپل نه د خپل د کور د خپل د جامې د خپل د ماحول چې حتی داسې وخت راغلی ده چې دا د خپل د تن شی حتی تر بوټانو پورې د باور په خدای وکړه په $2000 بوټان ما اخیستي وو دا په 100 افغانیو باندې ما ورکړی په موادو تقریبا د $1,00,000 فابریکه وه او دا د $1,00,000 فابریکې سامان ما په $15,000 باندې خرڅ کړل بیا ز خلکو ولیدم او ونیول شم نو بیا $1,500,000 تاوان ورکړو نو دا بدبختیانه د همدغې نشې او ټول
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې د کلي میراو جمعه ګل د کلي خان ته ورځي خو خبر نه وي چې کلیوالو جرګه جوړه کړې او د کلي لپاره یې بل میراو ټاکلی وي دا چې کلیوالو ولې پخوانی میراو له کاره ګوښه کړ اصل کیسه څه ده وروسته به څه پیښه شي دا به په ډرامه کې واورو
استاده شي دې رابر کړی دي
کیمیاوي سره د قماندان صاحب بل شي نشته
ها کیمیاوي سره څه پی کوي
کلیوال خلک یو قماندان صاحب د باغونو او کښت لپاره وړم
ته ما ته مخامخ وګوره
دا دې در ګورم
نه داسې سم مخامخ راته وګوره زما سترګو ته وګوره
په دې کې نو څه خبره ده دا دې درته ګورم
نو چې کیمیاوي سره ده بیا ولې دومره وارخطا یې
نه 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 یم وارخطا قمندان صاحب
اجازه ده دا موټر تلاشي کړو
هو تلاشي کوي قمندان صاحب ما خو درته وویل چې سره ده بل شی نشته
ته ودرېږه دغه بوجۍ هم وګوره
وی ګوره خو په بوجیو کې سیخ مه وهئ چې سوری کېږي
دا بوجۍ سوری کېږي که ستا قاچاق رسوا کېږي
څه شی قاچاق د څه شی قاچاق
د نشه یي موادو قاچاق یادوم
نشه یي مواد چیرې دي
ته اوس پولیس غولوې ه
قومندان صاحب خدای دې نه کوي ولې به مو غولوما
هیروین دې رابر کړي دي بیا وایې چې کیمیاوي سره ده
قومندان صاحب
بس بس ډېرې خبرې مه کوه بشیره
بله قمندان صاحب
راشه د دې سړی لاسونه ور وتاړه
پر دواړو سترګو قمندان صاحب لاسونه شاته وړوه الله شر کوه
قمندان صاحب هیروین تاسې واخلئ خو ما خوشی کوي
ښه تا خوشی کو ها
وو ما خوشی کوي وړو وړو بچیان مې دي
د هیروینو قاچاق کوي د خلکو بچیان په نشو اخته کوي بیا وایې چې ما خوشی کوي بیخي دې ولاکه خوشی کو بشیره درکشه کښې قمندان دې بوزو
پر دواړو سترګو قمندان صاحب
قمندان صاحب
درځه موټر ته در وخېژه الله ژر کوه ډېرې خبرې مه کوه
جمعه ګل لاله خدای دې راوله
خدای مې دې ښه درولي اسلام علیکم
وعلیکم سلام جوړ په خیر خی خیرت دې
ژوندی اوسې مهرباني کور دې آباد
تازه راځه پر دغه توشکه کښېنه
ښه سمه ده دا دی کښېنم
جمعه ګل لاله خلکو خو ویل چې ته پولیس ونیولې
او پولیس ونیولم
نو څه خبره وه ولې ونیولې
لکه هیروین یې راسره ونیول
بیا څنګه داسې ژر را خوشې کړې
پیسې مې ورکړې بیا یې را خوشې کړم
ښه ښه د هیروینو خبره وه بیا خو نو کلیوالو رښتیا ویل
خان صاحب یوه خبره مې درته کوله
ښه ووایه څه دې راته ویله
نن خبر شوم چې تاسې زما پر ځای د کلي لپاره بل میر وټاکلی دی دا خبره رښتیا ده
هو دا خبره رښتیا ده
نو زه خو څو ځله نور هم پولیس ونیولی وم خو یوه ورځ وروسته به بېرته را خوشي شوم دا ځل هم بېرته را خوشي کېدم تاسې ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میر ونیولی دی
نو چې ته نه یې مونږ باید بل میر وټاکو
خیر دی اوس خو دا دی زه را خوشي شوم بېرته میروي راکوي
هو را خوشي خو شوې خو کلیوال نور تا نه غواړي
ولې مې نه غواړي ما څه بد ورسره کړي دي
کله چې ته پولیسو ونیولې نو مونږ د نوي میراو لپاره دلته جرګه جوړه کړه
ښه نو جرګې څه فیصله وکړه
حاجي سرور خان وویل چې څه موده به صبر وکړو جمعه ګل به را خوشي شي خو نورو کلیوالو وویل چې نه جمعه ګل ته صبر نشو کولی که نن هم را خوشي شي بیا میراوي نه ورکوو
ویل ولې نه ورکوو
ویل چې جمعه ګل د نشي موادو کاروبار کوي
ښه ستاسې نظر څه و
یوازې زه نه جرګې په ګډه فیصله وکړه چې نور تا ته میراوي نه درکوو
نو زما د نشه یي موادو کاروبار په میراوي پورې ساړه لري
څنګه ساړه پورې لري طاهر ویل له ښار څخه چیرې وړل ښکاره خبره ده چې همدې زموږ کلي ته دې راوړل او زموږ بچیان دې پیخته کول
نو دا کار خو مې پخوا هم کاوه
پخوا وختونه ولاړل اوس خلک ویښ شوي دي مونږ نور د خپلو بچیانو قاتل ته د کلي میراوي نه ورکوو ستا څه خیال دی چې ته به مو بچیان په نشو اخته کوې او زمونږ د کلي میراوي به هم کوې
ښه ستاسې خوښه ده خان صاحب
او بله خبره واوره
ښه دا د اورمې خان صاحب
جرګې پریکړه وکړه که د نشي موادو له کاروبار څخه د لاس وانخیست نو له کلي څخه دې شړو اوس نو ستا خوښه ده چې د نشي موادو کاروبار کوې که په کلي کې اوسېږې دواړه کاره نه سره کېږي
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان
شادمان لکه گل دپ
پریشان په وخت خندا زدیار زدیار په درد او غم کې شادمان لکه ګل د پریشان په وخت خندا لکه ګل د پریشان په